رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه دارد و حالا هم سالی محمد سالی در برنامه پیش رو میزبان شماست. خوش آمدین آقای سالی.
دیر مننه جاوید نیمی تاسی هم ستری مسی او در آزادی رادیو تور و اوریدون کتا از مال خواه سلام او سهر بخیر. دا خبرونه تر نوه بجو دوام کوي. د خبرونې پر راپورونو کې اوري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن به خلکو ته دا ووایي چې د ولسمشرۍ د تیرو ټاکنو لومړنۍ پایلې کله اعلانوي. نن د یکشنبې ورځ ده، د لړم یا عقرب 15 د اکتوبر 28. پایل له خبرونو کېږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ابتدایي نتایجو د اعلان نیټه د بایومیټریک رایو د تصفیې د راپور پر اساس غوره کیږي. په کندهار کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې تر 150 زیات وسلوال وژل سوي دي. په عراق کې د بشري حقونو کمیسیون پرون وویل چې د جمعې او شنبې په ورځو تر 60 زیات مظاهرتیان له امنیتي ځواکونو سره په شخړو کې وژل سوي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې نن یک شنبه به خلکو ته ووایي چې کله د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانوي. د ولسمشرۍ انتخابات د تلیه میزان پر شپږمه وسول. د افغانستان د انتخاباتو د قانون پر اساس ابتدایي پایلې باید د میزان پر 28 اعلان سوي وای. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمي تیره شپه ازادي راډیو ته ویل چې د بایومیټریک رایو د تصفیې د راپور پر اساس د ابتدایي پایلو د اعلان نیټه غوره کیږي. تفصیل وروسته. په کندهار کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې 33 وسلوال وژل سوي دي. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته ویل چې دغه عملیات د کندهار په معروف او شولی کوټ ورسولوي کې سوي دي. بارکزی پرون شنبه ازادي راډیو ته ویلي چې په شولی کوټ ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د چنار پر پوځي اډه د حملې پلان جوړاوه. په شوالی کوټ ولسوالۍ کې نړیوالو ځواکونو له الوتکې کې د وسلوالو طالبانو موټر پر راکټ ویشتی او 9 تنه وسلوالې وژلې دي. د بارکزی په خبره څلور نور وسلوال په معروف ولسوالۍ کې وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ په ملي لوبډله کې به چې د ویست انډیز په وړاندې په نړیوالو یو ورځنیو یا ODI او شل اوره مسابقو کې به د کرکټ د ملي لوبډلې څو پیژندل سوي کرکټران ګډون ونه کړي. دولت زدران، حمید حسن، حشمت الله شهیدی، نور علی زدران او سمیع الله شینواری په لیست کې نه دي نیول سوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سږ کال د کرکټ د نړیوال جام لپاره ټولې سیالۍ وبایللې. په هند کې د روانو سیالیو لپاره د افغانستان د لوبډلې د غوروي د پلاوي مشر اندی مولس اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس ته ویلي چې په هغه تشکیل کې چې د نړیوال جام په سیالیو کې ګډون کړی و شپږ بدلونونه راغلي دي. مولس ویلي چې تغییر یې په راتلونکي کې د افغانستان د لوبډلې د لا شوالي لپاره راوستلی دی. د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ یو ورځنۍ نړیوالې مسابقې به د نومبر پر 6مه، 9مه او 11مه د هند په لکنو ښار کې وي. تر هغه وروسته به د نومبر پر 14مه، 16مه او 18مه درې شلوره مسابقې ترسره کیږي. اندی مولس ویلي چې د ټیسټ لوبې غړي به د شلوره سیالیو په پای کې اعلان کړي. په عراق کې د بشري حقونو کمیسیون پرون شنبه وویل چې د جمعې او شنبې په ورځو 35 مظاهرچیان له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وژل سوي دي. په عراق کې د اکتوبر له پیل راهیسې ځینې کسان د اداري فساد، بیکاری او فقر پر ضد مظاهرې کوي. د عراق د بشري حقونو کمیسیون په یو راپور کې ویلي چې په یوه میاشت کې 200 تنه وژل سوي دي. په همدې موده کې د عراق د امنیتي ځواکونو په ګډون 2592 کسان زخمیان سوي دي. د عراق پلازمینه بغداد او جنوبی ښار ناصریه کې پرون 16 تنه مظاهرچیان ووژل سول. په بغداد کې د پرونی مظاهرې عیني شاهدانو ویلي چې مظاهرچیانو هڅه کوله چې زرغونی ساحې ته چې کلکه امنیتي څارنه یې کیږي ورننوځي، خو امنیتي ځواکونو اوښکی بهوونکی ګاز استعمال کړ او پر هغوی ډزې وکړې. د بغداد په زرغونه ساحه کې د حکومت مهم دفترونه، بهرني سفارتونه او د نړیوالو سازمانونو استازي دیره دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان خبرداری ورکړ که کورد ملیشه له هغه مهالویش سره سم چې له روسیې سره یې موافقه ورباندې کړې د سوریې له شمالي سیمو ونوځي، ترکیه به ټول تروریستان وځپي. رجب طیب اردوغان پرون په استنبول کې دا خبرې کړې دي. هغه د سوریې په شمال کې د کردانو په مشرۍ د خلکو د خوندیتوب قطعو یو IPG په اړه وویل چې که تروریستانو د 150 ساعتونو پترس کې سیمه پاک نه کړه، موږ به په خپل تصفیه کړو. اردوغان تیر چهارشنبه په روسیه کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. دواړو موافقه وکړه چې مسکو به د سوریې له شمالي سیمو د ترکیې د پولې په 20 کیلومتره واټن کې له پرتو سیمو د کردانو ملیشه ځواک ته د وتلو زمینه برابره کړي. دواړه موافقه کړې چې دغه پلان به د سه شنبې د ورځې د ماښام تر شپږ بجو پلی کیږي. رجب طیب اردوغان پرون پر نړیواله ټولنه هم غږ وکړ چې د سوریې په شمال کې د امن سیمې په جوړولو کې مرسته وکړي. ترکیه غواړي هغه 3 میلیون او 6 لکه کسان چې د سوریې له جګړې ورتښتېدلي د سوریې په خاوره کې امن سیمې ته ستانه کړي. ترکیه ادعا کوي چې په سوریه کې د کردانو ملیشه ځواکونه، ترورستان او په ترکیه کې د کردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی پر پله روان دي. په بریتانیا کې یو موټر چلوونکی چې د موټر په کانټینر کې 9 مړی وموندل سول، د انسان په قتل او قاچاق تورن سو. دا خبر پرون د بریتانیا پولیسو خپور کړ. موریس رابینسن 25 کلن او د آیرلند اوسیدونکی دی. پر موریس رابینسن په 9 مواردو کې د انسان د قتل، د انسانانو د قاچاق، د پیسو د سپینولو او د غیر قانوني مهاجرت د دسیسې تور لګیدلی دی. پولیسو هغه تیره چهارشنبه ونیوی. د بریتانیا پولیسو د هغه موټر چې له بلجیم څخه ورغلی او 9 مړي پکې بار ول، تیمز دریاب ته نږدې پیدا کړ. د بریتانیا د پولیسو په خبره موریس رابینسن به د دوشنبه پر ورځ محکمې ته حاضر سي. له دې پیښې سره پولیسو 3 مشکوک وګړي هم نیولي چې په توقیف کې دي. د بریتانیا پولیسو په پیل کې داسې ګڼلې وه چې په کانټینر کې ټول مړي چینایي وګړي ول، خو اوس داسې ګڼل کېږي چې ځینې ویتنامیان هم پکې شامل دي. د اسپانیا د کاتالونیا په مرکز بارسلونا کې پولیسو له هغو مظاهرچیانو سره شخړه وکړه چې د کاتالونیا د خپلواکۍ غوښتنه لري. تر دې مخکې د بیلتون غوښتونکو رهبرانو لپاره د بند پر مودې د اعتراض لپاره مظاهرې سوي وې. دغو رهبرانو ته د بند دغه سزا د 2018 کال په ناکراریو کې د هغوی د رول له کبله ټاکل سوې ده. پرونی مظاهرې هغه ارامتیا ختمه کړله چې تر شپږ ورځنۍ مظاهرې وروسته راغلې وه. د وروستۍ مظاهرې د اکتوبر پر 14 وروسته له هغې پیل سوه چې د اسپانیا سترې محکمې د کاتالونیا 12 رهبران په فتنه او نورو جرمونو مجرم اعلان کړل. د کاتالونیا په پلازمینه کې په سلګونو مظاهرچیانو چې اکثریت یې ځوانانو د پولیسو دفترونه کلابند کړي وو. دوی پر پولیسو رنګه پلاستیکي توپونه ګزار کړل، خو وروسته یې پولیس په ډبرو او بوتلونو وویشتل. له دې سره ملي پولیس او د کاتالونیا د محلي پولیسو ځواک مجبور سو چې له کوتکونو او مصنوعي مرمیو کار واخلي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست.
په راپورونو کې اورئ چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن دا معلومات ورکوي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ نتیجې کله اعلانیږي.
بعد از بررسی های تیم عملیاتی و تخنیکی امروز قرار است تاریخ تعیین اعلام نتایج بسیاری مشخص شود.
د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسیون د غړو په غوراوي کې سیاسي مداخلو اندېښنې پارولې، خو حکومت وایي
هغه اشخاص چې دلته تعیین شوي دي ماشاءالله ډېر زبردست اشخاص دي، علما دي، دکترا لري.
په بهرنۍ موضوعاتو کې د عراق په پلازمینه او نورو ښارونو کې د وروستیو اعتراضونو پر مهال د خلکو د وژل کېدو په اړه راپور اوریدل سي. دوه اونیز پروګرامونه هم د خبرونې په دویمه نیمه کې خپرو. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان د چاکونو خپلواک کمیسیون وایي چې نن خلکو ته دا وایي چې څه وخت کولی سي چې د جمهور ریاست د تیرو چاکونو ابتدایي پایلې اعلان کړي. د ولسمشري انتخابات د میزان پر شپږمه وسول. د افغانستان د انتخاباتو د قانون پر اساس ابتدایي پایلې باید د میزان پر 8 اعلان سوي وای، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تلیا میزان پر 8 وویل چې د تخنیکي ستونزو له کبله او د انتخاباتو د شفافیت د تضمین لپاره یې پریکړه کړې چې دا اعلان وځنډوي. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اکتوبر په 28 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د بایومټریک معلوماتو د ثبت له ټولو ماشینونو معلومات د معلوماتو په مرکزی سیستم کې ثبت شوی دي. تر هغه وروسته د درملوک په نوم جرمنی کمپنۍ ته چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون قرارداد ورسره کړی سپارښتنه وسوه چې بایومټریک شوی رای تصفیه کړي. درملوک شرکت ته 3 ورځې وخت ورکړ شوی و چې دا پروسه بشپړه کړي. د شرکت ورکړ شوی مهلت پرون ماشام پای ته ورسید. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون یو ویاند عبد العزيز ابراهيمي بيګا ازادي راډيو ته ویل چې د بایومټریک رايو د تصفیه رپورت پر اساس د ابتدایي پایلو د اعلان نیټه غوره کیږي.
شما در جریان هستید؟ روز گذشته
تاسو خبر یاست چې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون غړي اورنګزیب ژمنه وکړه چې نن به د ابتدایي پایلو د اعلان نیټه غوره شي. موږ به د عملیاتي ټیم د څېړنو له مخې نن د افغانستان خلکو ته اعلان وکړو چې څه وخت د ټاکنو ابتدایي پایلې څرګندولای شو. د امریکا متحده ایالات د ملګرو ملتونو سازمان او د افغانستان جمهور رئیس مکررن د ټاکنو پر کمیسونونو ټینګار کوي چې د دې پروسې شفافیت په پام کې ونیسي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کې د جمعې په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ازادي رادیو له خبريال سره په ځانګړي مرکه کې پر همدې ټکي ټینګار وکړ او وی ویل چې د افغانستان د انتخاباتو شفافیت د افغانستان د خلکو لپاره ډیر مهم دی. دا وی دا حیاتی اهمیت لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون خپل کار شو وکړي، رائے سمې حساب کړي او یوازې سمې رائے حساب کړي. افغانان په بشپړ ډول پر حقوقي اتکا لري چې خپل کار شو وکړي چې افغانان پر ټاکنیز بهیر اعتماد پیدا کړي. د افغانستان د جمهور ریاست پر ټاکنو د پنځشنبه او جمعې په ورځو په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې خبري وشوه. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د جمعې په ورځ په بروکسل کې خبري اعلان ته وویل په انتخاباتو کې ټولې خواوې باید قرار وي، لزغمه کار واخلي او د افغانستان د انتخاباتي ادارو د کار پایلو ته صبر وکړي.
ومردل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې نن به خلکو ته دا څرګند کړي چې څه وخت به دوی د جمهوري ریاست د تیرو انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلانوي. د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسون د غوړو په غوراوي کې سیاسي مداخلو د ځینو مدني او حقوقي بنسټونو اندېښنې پارولې دي. دغه بنسټونه وایي چې د سیاسي مداخلو له کبله د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسون خپلواکي له شکونو سره مخامخ شوې ده. نور حل د واصل وسل پر راپور کې
د اساسي قانون پر پلي کېدو د سار کمیسون د غړو په غوړوي او دغه کمیسون په چارو کې سیاسي مداخلو د یو شمېر مدني او حقوقي بنسټونو اندېښنې راپارولې. دوی وایي دغه کمیسون د غړو غوړوي باید غیر سیاسي او رقابتي وي. د افغانستان د روڼتیا د سار بنسټ، د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې، د افغانستان د عدالت موسسې او د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکي ټولنې د شنبه په ورځ په کابل کې وی غړي خبري ناستې ته وویل د اساسي قانون پر پلي کېدو د سار کمیسون د غړو سیاسي غوړوي او سیاسي مداخلو د دغه کمیسون خپلواکي تر پوښتنې لاندې راوستي. د دوی په خبره کې سه هم په یو شمېر دولتي ادارو کې اساسي قانون تر پخو لاندې کیږي، خو دغه کمیسون د سیاسي مداخلو او سرګندو صلاحیتونو د نه لرلو له امله نه دی توانېدل چې خپلې پریکړې په سمه توګه پلي کړي. د افغانستان د روڼتیا د سر بنسټ اجرایوي مشر سید اکرام افضلی دغې ناستې ته وویل
کمیسون نظارت بر تطبیق قانون اساسي کار صورت ګیرد.
دی وایي لوی ورخه باید د اساسي قانون پر پلي کېدو د سر کمیسون د تعدیل پر قانون کار وشي او په ورته وخت کې باید د دغه کمیسون د غړو غوراوي هم آزاد او شفاف وي، سو خپلواک او په کار پوه خلک دغه کمیسون ته لار پیدا کړي،
کارشناس باشن به یې کمیسون را پیدا وکړي.
خود اساسي قانون پر پلي کېدو د سر کمیسون منشي عبدالرؤف هروي ازادي راډیو ته ویل چې دغه کمیسون غړي د اساسي قانون پر رڼا کې غوړه کیږي او هغه کسان چې دغه کمیسون غړي توپ ته نوماندیږي هغه باید د حقوقو او فقهي ډاکټران وي.
دا یو د سلیقې نه دی، بس حق اشخاص چې دلته تعین شوی دی ماشا الله ډیر زبردست اشخاص دي، علما دي، ډاکټرالري او ډیر یعنی ډیر دانګری یعنی زایلری چې دلته معرفي شوی دی. دا یو او بل دا چې کوم مداخله هم ادعا کی دا کوم مداخله تر اوسه پوری نه تستوي.
خغله هروي زیاتوي چې د اساسي قانون پر پلي کېدو د سر کمیسون په قانون کې د زینو مواردو تعدیل به دغه کمیسون په چارو کې خواله راولي. هسه مو کړه په ډېره د ولسمشي معنی نظر هم واخلو، خو له پر لپسې هڅو سره سره د دوی د نظر په خستلو بریالي نشو. د اساسي قانون پر پلي کېدو د سر کمیسون د افغانستان د دولت په چوکاټ کې د ولسمشر، حکومت، ملي شورا، قضایه قوه او په دولتي او غیر دولتي سازمانونو کې د اساسي قانون د پلي کېدو او رعایت پړه د سرنې او ولسمشر او ملي شورا ته د حقوقي مشورو د ورکولو دند لري. دغه کمیسون و غړي لري چې د ولسمشر لخوا د سلورو کلونو لپاره غوره کیږي او ولسی جرګې نه د اعتماد رایه ترلاسه کوي. ولکېږي چې تر راتلونکو دوه میاشتو پورې دغه کمیسون د اوسنیو غړو دندې پای ته رسیږي او نوي غړي باید وټاکل شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او اوس به اسمت ساروان راته وای چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې راغلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په جنګ او سوله کې د واټساپ پر رول لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سرلیک یې دی د افغانستان جنګ او سوله واټساپ پیغام رسوي لولو، کله چې د سږ کال په اپریل میاشت کې سلګونو طالبانو د بادغیس ولایت مرغاب ولسوالي محاصره کړه، افغان امنیتي ځواکونه پوهېدل چې له خطر سره مخامخ دي. کومانډو ځواک ورسره کومک نشوای کولای، نوې هیله د امریکا هوایی ځواک ته وه. نیویارک ټایمز زیاتوي ټینګ ورې سبب کېده چې امریکایي پوځیان لاندې افغان ځواکونه ونه شي لیدلی او یا د طالبانو پر مورچو بمباري وکړي. همغه و چې د افغان ځواکونو قومندان د واټساپ له لارې تماس ونیوه. د ورځپاڼې د دې لیکنې پر اساس په تیرو 15 کلونو کې واټساپ له فیسبوک وروسته د افغانانو ترمنځ او له بهر نړۍ سره د دوی د ارتباط دوهمه مهمه وسیله واوده. نیویارک ټایمز همداراز لیکي واټساپ چې په فیسبوک پورې تړاو لري د افغانستان تر ټولو جګپوړي پوځي او ملکي چارواکي کاروي. ورځپاڼه د افغانستان د سولې په خبرو کې د واټساپ د رول یادونه کوي او وایي چې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د دوحې په خبرو کې طالبانو او امریکایي استازو له واټساپ څخه په پراخه پیمانه کار اخیست. ورځپاڼه وایي یو امریکایي چارواکي په ټوکه ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې ټوله پروسه د واټساپ لاري اداره کړ. ورځپاڼه لیکي سره له دې چې واټساپ وایي چې د چاراس نه څرګندوي، خو امریکایي پوځیان وایي واټساپ له خطر خالی نه دی. دوی وایي چې له پینټاګون یا د امریکا له دفاع وزارت غوښتي چې پر یو بل اپ یا پروګرام کار وکړي چې د واټساپ پر ځای ورڅخه کار اخلي او په دې توګه د افغانانو ارتباط خوندي وي. ډیلی میل ورځپاڼه د برتانیا د ورځپاڼې چې آنلاین خبرونه کوي په افغانستان کې پر کرکټ لیکنه خبره کړې ده. میل وایي چې افغانستان په هند کې له ویست انډیز سره په خپلو سیالیو کې دولت زدران چې چټک باولر دی په لوبډله کې شامل کړی نه دی. د میل آنلاین پر اساس حمید حسن، حشمت الله شهیدی، نورعلي زدران او سمیع الله شینواري ته هم موقع نه ده ورکړل شوی چې په راتلونکو سیالیو کې برخه ولري. د میل له راپور سره سم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سږ کال په نړیوال جام کې مخکې تر دې چې راشد خان د ټیم کپتان شي د ګلبدین نایب تر کپتانۍ لاندې مسابقې وبایللې. اوس به ولیدل شي چې په هند کې د ویست انډیز په وړاندې د افغانستان لوبډله څنګه لوبی شي.
تاسو آزادي رادیو ته اورئ چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شي چې زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د غرض تیر خبرونه په سپتی بڼه د آزادي رادیو پر ویب پاڼه پیدا کړي. آدرس یې د azadiradio.com یا هم azadiradio.org. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او اتلس دقیقې دي. په کابل کې د ملي شورا ځینې غړي او سیاستوال پر حکومت انتقاد کوي چې د سولې لپاره ملي اجماع پرمنځته کولو کې پاتې راغلی دی. خو د جمهوري ریاست یو ویاند وایي چې افغان حکومت د سولې د ټینګښت لپاره ټینګه اراده لري. خاطر پردیس او په دې اړه نور تفصیل.
په کابل کې د شنبې په ورځ د سولې بنسټ تر عنوان لاندې یو سیاسي حرکت خپل شتون اعلان کړ. د دې بنسټ په پرانیست غونډه کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت پخوانی معین جنرال مراد علي مراد ویل د سولې په تړاو روانې ویشلې هڅې نشي کولای افغانان یوې تلپاتې سولې ته ورسوي. د سولې په اړه روانې ویشلې هڅې ول مختلفو ادرسونو څخه هیڅ وخت نشي کولای افغانان تلپاتې سولې ته ورسیږي. د یوې تلپاتې سولې لپاره باید د افغانانو ترمنځ یو ملي اجماع رامنځته شي. پرته له ملي اجماع سوله نه راځي. خغل مراد په داسې حال چې سولې په اړه خبري او زلبیا ګرمي شوې، خو د گاونډیو په دې برخه کې لاس په کار هیوادون هڅ یو لاس او منسجم نه دي. د نوموړي په خبره کې دا هڅ سره مشترک نشي، کومه ګټه نه لري. په ورته وخت کې د ملي شورا یو شمېر غړي حکومت او طالبان د سولې په اړه د ټینګې ارادې پر نشتون تورنوي. د مشرانو جرګې منشي عبدالله قرلوق:
متاسفانه که تبع امروزه درول
کی یکی از مکلفات ها مسئول رسمی شرط روس نه توانیدل چې د سولی پاړه خپل واضح دریځ روخانه کړي او په دې برخه کې منظمه برنامه هم نه لري. بلې خو طالبانو هم تر دا مهاله د سولی پاړه جدي اراده نه ده کړې. د ښاغلي قرلوق په خبره روان حالت هیڅ افغان لپاره د منلو وړ نه دی او د جګړې ښکېلې خواوې د دې حالت د کابو کولو لپاره لاس په کار شي. خو د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال وایي افغان حکومت د سولې لپاره ټینګه اراده لري.
حکومت پایدار او باعزته سولې ته ژمن دی. پایدار او باعزته سوله یوازې د افغانانو په رهبري او مالکیت ترلاسه کېدلی شي. د لومړي ځل لپاره ولسمشر د سولې باس له حاشیې څخه متن ته راوړو. د دې هڅو په پایله کې د حکمتیار صاحب سره د سولې تړون تر ټولو ښه بیلګه ده.
په ورته وخت کې د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې به دغه تورونه رد کړي، ویلي دي چې طالبانو تل د سولې لپاره خپلې هڅې جاري ساتلي، هغه نورې خواوې دي چې سولې ته ژمن نه دي. په تیر سپتمبر میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا طالبانو سره د سولې د خبرو تر لغوه کېدو وروسته دا شپې ورځ یو ځل بیا د افغان سولې خبرې ګرمې شوې دي. مسکو د جمعې په ورځ په دې اړه د چینی، روسي، پاکستاني او امریکایي چارواکو د دوهمې څلور اړخیزې غونډې کوربه وو او ټاکل شوی چې ډېر ژر په چین کې هم د افغان سولې په تړاو یو بین الافغاني غونډه جوړه شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د نورستان په مرکز پرون کې بزګران د آلوګانو له سرژنی حاصل څخه خوښ دي، وایي چې د تیرو کلونو پرتله یې حاصل ښه دی او ښه بازار هم لري. د موضوع تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د نورستان د مرکز پارون اوسیدونکي وایي په خوای د لوګانو فصلونو سره زیاته خواري کوله، خو حاصل به کم وو. خو اوس ورسره د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست لخوا د شوو همکاریو په برکت د لوګانو کښتونو د پوخا په پرتله زیات حاصل ورکړي. حمید الله او محمد اسف وایي
دهقانان یا کاروانګران چې د سی خاص معلومات نه لرل، اوس چې د ساحوي مکتب دلته ایجاد شو او د هغې لخوا نه موږ ته معلومات، تخمونه اچول، بیا ځمکه آماده کول او بو کول او سره شیندل او نور ټول په اړه خونو کې هغوی معلومات راک، هغوی نه وروسته بیا اوس حاصلات د مخنی په نسبت ډیر ښه دي.
په خوښ مې واړه واړه کشالانو نه خرڅېدل، خپل کور د باره کفایت نه کول. اوس چې کوم دي د زراعت د طرف نه کوم کشال تخم غیر کړی موږ ته.
دوی وایي له دې وړاندې هم الوګان کرل خو بازار ته د وستلو او خرڅولو نه و. خو سږ کال له هر کلی په ټنونو الوګان کونړ او ننګرهار ته وړل کیږي. عمران او شاکر الله وایي
اوس ډیر ښه بازار پیدا شوی دی، اوس چې سړی خلک چې پټینه الوګان وباسي او سمدستي ورته ګاډي ولاړي او خریدار ورته ولاړي او هغه وړي.
د دې کلی کې تقریبا درې شش پای یا سالو شش پای پوری ښکته خرڅول د پرن لیکدور کیږي.
بزګران وایي که حکومت ورسره د کرکلی په برخه کې د عصري وسایلو مرسته وکړي او دوی پر خپل ځمکه هواري کړي، نو ستونزې به کمی او حاصلات به نور هم زیات شي.
په کارولو وخت کې موږ ټول په لاسونو کارو، په خالي لاس او وشتلو وخت کې په لاس، په خالي لاس او دامنې وخت یخ موسمي او زموږ لاسونه خرابېږي، د خاورې د لاسه خوره خرابوي.
ښه حاصلات لاسته راغلي ده، خو د دې په وشتلو کې زموږ څه ستونزه شته چې لاسونه نه کار اخلو او یخنۍ مې خاص کر منی ټیم کې. نو موږ زراعت ریاست نه هیله مند یو دا ارزو لرو چې د کچالانو او د الوګانو وشتلو لپاره موږ ته چې کوم وسایل ضرورت دي هغه وسایلو تجهیزولو کې را سره مرسته وکړي.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالوهاب نسیمی ازادي راډیو ته وویل دوی بزګرانو سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کړي او په برکت د ځمکو حاصلات زیات شوي.
عامه پوهاوی کې د کرنې ریاست ډېر لاسته راوړنې لري او دا لړۍ دوام لري. ان شاء الله چې دا ستونزې به په راتلونکي کې بیا نه وي. یو د خپلو زراعتي محصولاتو د بازار ته نه وړاندې کول او نه د دې نه د یو تجارتي توکي په صفت باندې استفاده کول.
هغه وایي نورستاني بزګران او دهقانان د کرنیزو عصري وسایلو څخه محروم دي او دوی هڅه کوي چې یاد بزګرانو ته دغه اسانتیاوي برابرې کړي.
دا هغه بزګران دي چې په ټول د کلونو کې دی هیڅ کله د ماشینالاتو څخه استفاده نه کړي، خاصه د کرنیزو ماشینالاتو څخه. د نیک مرغه هم دغه تیر کال د کرنې وزارت مونږ ته درې اراده تراکتور نه راولېګل چې دغه درې اراده تراکتور نه مونږ هم دی بزګرانو ته په ډیر ارزانه قیمت مونږ دیو ته په اجاره ورکړل. سکهاله تقریبا یو اندازې بزګرانو مشکلات مونږ حل کړي دي. فراتون کې کې به هم دې لړۍ ته ادامه ورکړو او ان شاء الله نور ماشینالات به هم موږ دې سیمې ته راوړو.
د یادونې وړ ده چې په نورستان کې ځمکې کمی دي او هغه هم ټولې د غرونو په لمنو کې آباد شوي چې اکثره هواري نه دي او دوی اړ دي چې هر بوټي ته په لاسونو اوبه ورسوي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو بهرنی مسله چېړو. د عراق په پلازمینه بغداد او نور شهرونو کې پرون بیا هم د اعتراض کوونکو د وژل کېدو خبر ورکړل سو. د راپورونو په حواله په بغداد کې پرون درې مظاهره چن په ډزو وژل سوي دي. د عراق په جنوبي شهر ناصریه کې هم درې وګړي وژل سوي دي. په عراق کې د بشري حقوقو کمیسون پرون شنبه وویل چې د جمعې او شنبه په ورځو درې شپې ته مظاهره چند له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي دي. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
په بغداد کې پرون اعتراض کوونکي د ښار پر تحریر څلور لارې راغونډ شول. په عراق کې د بشري حقوقو د کمیسون مشر علي بیاتی ویلي چې په دې سیمه کې درې مظاهره چند وویشتل شول. د عراق په جنوب کې و حکومتي چارواکي وویل چې د جمعې په ورځ اعتراض کوونکو د یو قدرتمن ملیشه پر دفتر حمله وکړه او وری ورواچاو چې په هغه اور کې هم دولس مظاهره چند وسوځیدل او مړه شول. د عراق په مختلفو شهرونو کې لتیری تقریبا وې میاشتې راهیسې خلک د بیکاری، اداري فساد، د نرخونو د لوړوالي او د حکومت د بے پروايي پر ضد مظاهره کوي. د عراق جمهور رئیس برهام صالح د اکتوبر په ومه په خپل هیواد کې دروانو اعتراضونو پړه په وینا کې منلې و چې ستونزې ډېرې دي.
نعم ان الاقتصاد العراقي تعرض حقيقه للاستهزاء
دوي د عراق د اقتصاد ملاد تروريزم او امنيت تربوج لاندي ما تسوا د داعش پر ضد برای اسان نو او د هیواد د خلکو د ژوند او مالی سرچینو په بیا تمام شو خو اداري او مالی فساد هم د هیواد د پرمختګ امکانات کمزوري کړل.
الفساد المالي والاداري ارقل فرص التقدم.
عراق په 2018 میلادي کال کې اعلان وکړ چې د داعش پر ضد مبارزه بریالي شو او د داعش افراطي ډلې ته ماته ورکړه. خو د رواني میاشتې په پیل کې د عراق په لویو ښارونو کې د حکومت پر ضد مظاهره پیل شوه. د عراق حکومت مکررنده مظاهره چانو د ځپلو هڅې کوي. د اکتوبر د میاشتې را پیل راهیسي تر 200 زیات مظاهره چان په دې تشدد کې وشل سوي دي. د جمعې په ورځ د عراق حکومت له زور کار واخیست او مظاهره په خونړیو نشته بدل سو. د عراق پوز منلی چې د مظاهره چانو پر ضد له زور کار اخیستل شوی دی. د عراق پوز ویلی چې له هغو منصبدارانو به چې د مظاهره چانو پر ضد له زور د کار اخیستلو امر کړی تحقیق وشي او عدالت ته راکش سي. په عراق کې د حکومت پر ضد روان اعتراض د هغه هیواد صدر اعظم عادل عبدالمهدی ته ستره ستونزه بلل کیږي. په عراق کې د عادل عبدالمهدی حکومت اوس یو کلن شو.
عزیز الرحمن له ننګرهار په خپل سیمه کې لیکلي افغان حکومت څخه مداهله او غوښتنه ده چې هغه زورواکي او چارواکي اعدام کړي چې د بهرنیو هیوادونو لپاره کار کوي او خپل ملک ورانوي. محمد قاسم زواک له هلمند ده. د ملکانو او ماشومان خوندیتوب ته نه دولت او نه هم نورې ډلې پام کوي. څوک یې د سپر په توګه کاروي نو بیا به نورې بیا په توپونو ولي. قدیر تکین لیکلي د ټاکنو پایله خورا ځنډنۍ سه خو بیا هم زموږ تمه درونتیا او شفافیت ده. عبدالواحد مدقق له لوګر نه کلی د ټاکنو پایلې اعلان سی خدای دې وکړي چې بایلون کې کاندیدان ومني. او فضل کریم درویش د پکتیا لزازی اریوب لیکلی له همدی ولسوالۍ څخه د پکتیا تر مرکز بیا له مرکز څخه تر ډنډې پټانه پورې غځېدلې سړک ډیر زیات خراب دی. وایي چې په اساسي ډول ورغول سي.
تاسو لا پیغامونو
په میډیما د چوپریار دو ولسواله مربوطي او مالولي ما کارو کولنی چارو ریاست نه غواړم چې دا مالولینو او د شهیدانو د یتیمانو هغه ماشونه یو کال په بل کال ما ورګډوي په وخت په وخت او تواله کوي. په خورانو ډیر سخت تکلیفونه تیریږي. د کارو کولنی چارو د وزیر په غاړه کې به دو لاسونه پراتوي. د ازادۍ رادونه یو نړۍ مننه کوو چې موږ ته غمونه فټ کوي. امید معلول د چپریار د ولسوالۍ سمخمخه. زه محمد اکبر د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سره د تماس کې یم. زموږ سره ډېر علاقه کې زموږ دغه غوښتنه ورو دغه شهیدانو نفي راوتلي دي. زه له تر اوسه خپل په کور کې شوې زموږ ته نه توضیح کړې او ډېر وخت هم کېږي د چا دغه خلکو ته ورکوي چې وایسته به یو شی ولري او یا ډېر خپل رشوت یو شی ځینې وخت هغه ته ورکوي چې رشوت ورته ورکوي. څوک ونه لري هغه ته نه ورکوي. دغه زموږ پیغام نه دی تر چارواکو پورې ورسېږي. زموږ سره ولري وسلام.
د زابل ولایت مرکز کلات څخه خبر کوم. د
خدای په خاطر زموږ غږ دې تر لوړو مقاماتو ته وزیر صاحب داخله پورې ورسېږي، رئیس جمهور پورې یو سرباز یې زموږ معاشونه په خپل وخت اخل په حق او حقوق هم نه راکول کېږي، پرې وایي مزه والي قومندانو امیر مالی سره انچافي تجارت کوي سربازانو فراکو باندې، زموږ غږ دې تر وزیر صاحب داخله ورسېږي چې مستقبل حق راکړي او مستقبل معاشونه پر وخت حواله، زموږ معاشونه پر وخت نه راکول کېږي.